السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ سهارنۍ خبری مجلې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دین نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. د طالبانو حکومت وایي ځواکونو یو ځل بیا په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستو حملې کړې دي. مختار خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون ناوخته د دې حملو خبر ورکړ. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان د پوځ کشفي الوتکو تیره ورځ د افغانستان پر سر الوتنې کولې. له دې مخکې پاکستاني الوتکو په کابل، کندهار او پکتیا ولایتونو کې یو لړ اهداف په نښه کړي وو. د طالبانو حکومت ویلي چې د دینه خطو لا پایله تر اوسه 55 تنه پاکستانی سرتیری وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي او د طالبانو ډیر لس ځواکونه وژل شوی. خو د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو د څنګه مشر جنرال احمد شریف چودري ویلي چې د پاکستانی لوري په حمله کې 240 روي طالبان او 12 پاکستانی سرتیری وژل شوی. ازادي رادیو لخپل لوري د مرګ ژوبل د اداوی نشي تاییدولای. د طالبانو حکومت د هرات په اسلام کلا کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي نښو د عملی چارو د پیل خبر ورکوي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې د دې وزارت د سرحدي چارو د تثبیت د کمیسیون اړوند تخنیکی کمیټې تیر ورځ د هرات ولایت په اسلام کلا کې د دواړو هیوادونو د تخنیکی ټیمونو په شتون کې عملا د سرحدي نښو د نوي کولو چارې پیل کړې. نږدې یو کال مخکې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی د سفر پر مهال د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر له طالبانو سره د اختلافونو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو د وزارت په بیان کې د کوم اختلاف یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي دي چې افغان او ایراني تخنیکی ټیمونه په پام کې لري د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ سرحد نښې او علامې ټولی نوی کړی. ایرانی چارواکی وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي لاري د تجارتي راکړې ورکړې کچه ولستلې زیاته شوې ده. مهر دولتي خبري اژانس پرون د ایران د اورګاډي د ادارې د بهرنۍ سوداګرۍ د څانګې د مشر شهریار نقیزاده له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د تیر 2015 کال له مارچ میاشتې راهیسې د روان 2016 کال تر فبروري میاشتې پورې له افغانستانه شاوخوا 650,000 ټنه توکي د اورګاډي په وسیله افغانستان ته لیږدول شوي دي. نوموړي ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د توکو د انتقال کچه به د روان لمریز کال تر پایه ولکه 50,000 ټنو ته ورسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه باندې شوې چې د دواړو هیوادونو ځواکونو نښتې وکړي. له هغه وروسته له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغی. او په داسې حال کې چې د ایران په شاوخوا کې د امریکا پوځي تیاری زیاتی شوی، د ترکیې له استانبول ښار څخه تهران ته الوتنې پرون مخام وځنډول شوې. د استانبول نړیوال هوایي ډګر پرون اعلان وکړ چې تهران ته د ترکیش ایرلاین او دو ایرانی هوایی شرکتونو الوتنې کنسل شوی دي. همدارس د ایران شمالي ښار تبریز ته د ترکیش ایرلاین یو الوتنه چې د نن سهار لپاره پلان شوی و هم کنسل شوی ده. په عین حال کې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه له ایتالوي وګړو وغوښتل چې له ایران څخه ووځي. د وزارت په یو بیان کې وویل هغو ایتالوي وګړو ته چې د ګرځندویانو په توګه ایران ته تللي او شتون یې هلته ډیر حتمي نه دی سپارښتنه کیږي چې له هغه ځایه ووځي. داسې مهال چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره مذاکراتو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ورکړې، متحده ایالاتونو پر ایران له احتمالي پوځي برید مخکې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د کب یهود نهمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 28 نیټې سره برابر ده. تر سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و خبروي چې سعودي عربستان او قطر د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خونړیو نښتو د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړي دي. پر افغانستان د پاکستان له حملو وروسته په هیواد کې دننه روان وضعیت ته په یو مرکه کې کتنه کوو.
کابل ښار کې وګرځېدم، وزیر اکبر خان سیمه دغه راز د جمعې د لمانځه وختونه ښار وضعیت بیخي نورمال او عادي و لکه د نورو ورځو په څېر.
د روژادارانو حال هم پوښتو. په کابل او ولایتونو کې یو شمېر خلک له روژه ماتي وروسته له خپلو دوستانو او عزیزانو سره رستورانتونو ته ځي، او وابهوري چې په جلال آباد ښار کې یو ځوان یو ګرځنده کافي شاپ جوړ کړی دی.
زه ترکیې ته سیاحت لپاره تللی وم، دغه موټر استانبول کې یو پارک خوا کې موږ ولیدل چې ډېر زیات خوښ شو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا به زه جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب ووري. سعودي عربستان او قطر د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خونړیو نښتو د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې هڅو له بهیر څخه یوې با خبره سرچینې د خپل نوم نښودلو په شرط پرون جمعه د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې سعودي عربستان له قطر سره په همغږۍ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. په همدې حال کې د سیمې ځینو هیوادونو هم د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د طالبانو پر حکومت او پاکستان غږ وکړ چې د تشدد له زیاتونکو اقداماتو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې له دواړو لورو وغوښتل چې د یو بل ارضي تمامیت او ملي حاکمیت ته درناوی وکړي او داسې اقدامات ونه کړي چې کړکیچ پراخ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د کړکیچ پر کمولو خبرې وکړي. د بیان لمخې دا تماس خغلی متقی نیولای وو او دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت له لوري د خبر شوی بیان لمخې خغلی متقی هم ویلي دي چې افغانستان هیڅکله د تاوتریخوالي پلوي نه دی او غوره ګڼي چې مسایل تل د متقابل درک او درناوي پر بنسټ حل شي. خغلی متقی همدارس لخپل ترک سیال حکان فیدان سره هم په دې اړه خبرې کړي، خو ویلي دي چې د هڅې به یوازې هغه مهال نتیجه ورکړي چې مقابل اړخ خپل ژمنې صادقانه عملي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د خغلی فیدان له قوله لیکلي دي چې وایي ترکیه له ښکېلو هیوادونو سره په تماس کې ده څو د ګډو هڅو د همغږۍ له لارې روان کړکیچ راکم کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې ویلي دي چې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره هم د دې کړکیچ د حل پر لارو چارو ټلیفوني خبرې کړې دي. همدارس سعودي عربستان په یو بیان کې ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان هم له خغلی ډار سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون په یو خبري غونډه کې د دې ترڅنګ چې د خبرو لاله د ستونزو د حل پر اړتیاي ټینګار وکړ، وی ویل چې د دوی حکومت په دې برخه کې د سیمه د هوادونو د هڅو هرکلای کوي. خغلی مجاهد وویل موږ د ټولو هغه هوادونو د هڅو مننه کوو چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی او غواړي د دواړو هوادونو ترمنځ د جګړې مخه ونیسي څو په سیمه کې امنیت ټینګوي. هغه زیاته کړه چې طالبانو خپل وند تر سره کړي او خبرو ته ژمن دي. په عین حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لوی رئیس میرجانا سپولجاریک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکیچ د پراختیا د مخنیوي غوښتنه کړې. پر دې سربیره ډیورنډ کرښې ته د نږدې پرتو سیمو اوسیدونکي هم غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ژر پای ته ورسیږي. د سیمې یو اوسیدونکی قاسم ابرار
تو یہ ہمارے بھی مفاد میں نہیں ان کے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ
دای وای نخته نزموک په ګټه دینه د هغوی په ګټه زمونږ ټولنې له یو بل سره له نږدې په تماس کې دي او زمونږ د ټولنیز او فرهنګي جوړښت ډېر برخې یو شان دي. خو له دې سره سره د تروریزم د اړوندو مسایلو په اړه بحث کیدای شي. ټول مسایل باید له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. په همدې حال کې بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون ماسپښین راپور ورکړ چې د طالبانو ځواکونو د خوست ولایت په علي شیر، ځدی میدان او تیریزیو ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستانی ځواکونو پر پوستو د حملو نوې څپه پیل کړې ده. د سعودي عربستان او قطر لوري ډیپلوماټیکي هڅې داسې مهال پیل شوې دي چې د ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو پر ځینو سیمو د پاکستان د تیرې اونۍ له حمله وروسته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پنځشنبه په شپه د پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، خوست، کونړ او نورستان په ولایتونو کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر سرحدي ځواکونو د غچ اخیستنې عملیات پیل کړل. په جواب کې پاکستان هم اعلان وکړ چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پوځي عملیاتو سربېره پر کابل، کندهار او پکتیا ولایتونو کې هم هوایي حملې کړې دي. پاکستان اعلان کړی چې د طالبانو 240 اویا وسلوالي وژلې دي، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت بیا د 1500 پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په عین حال کې پاکستان په دې نښتو کې د خپلو 200 او د طالبانو حکومت د خپلو 150 سرتیرو مړینه تایید کړې ده. ازادي راډیو د مرګ ژوبلې دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی. اسلام آباد د طالبانو پر حکومت تور لګوي چې د هغو وسلوالو پر ضد اقدام نه کوي چې په پاکستان کې حمله کوي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له هغو خونړیو نښتو وروسته چې په ترڅ کې له دواړو خواوو له اویا ډیر کسان ووژل شول، د قطر او ترکیې په منځګړتوب د دوی ترمنځ اوربند ټینګ شو. خو له هغه مهاله په دوها او استانبول کې د خبرو له څو پړاوونو وروسته له هم دواړه لوري د سولې کوم دوامدار توافق ته نه دي رسیدلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، د روانو چارو برخه همدوم روا. په پاتې برخه کې زما همکار اسمت څاروان در سره دی. د دې برخې په پیل کې اسمت څاروان د سیاسي چارو له شنون کې صدیق منصور انصاري سره چې په کابل کې دی، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه خبرې کړې او په پیل کې د هیواد روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
لله الحمد، افغانستان د خلکو روحیه او مورال لوړ دی. نن کابل ښار کې وګرځیدم، پله وګرځیدم، وزیر اکبر خان سیمه دغه راز د جمعې د لمانځه وختونه ښار وضعیت بېخي نورمال او عادي و، لکه د نورو ورځو په څیر. سره دې چې تیره شپه د شپې 1:50 دقیقې تر نږدې 2:30 بجو او بیا حتی تر سهار شپږ بجو د الوتکو غږونه راتله، او تر 2:30 بجو خو د بمباری او بمونو د غورځولو غږونه وو چې پارلمان سیمه د کابل دغه راز ولی محمود خان شاوخوا او ځینو نورو سیمو کې د پاکستان د پنجابي ملیشو هوایي ځواک لخوا تر بمباری تر سره شوې، او د تلفاتو یا دغې پاره تر اوسه نشته. خو په لویا کې هغه څه چې تاسو د خلکو د مورال خبره وکړه، مورال ډېر لوړ و، مګر خلک په تشویش وو چې پاکستان هیواد سره دې چې اسلامي هیواد دی، ولسي خولس دی، د هغوی خواخوږي شته، سوداګري د اړیکې نه فرهنګي او ټولنیزې اړیکې لرو، مګر هلته چې کوم اسټابلیشمنت دی نه یوازې د افغانستان په وړاندې د هغې د زیږون نه تر اوسه، بلکې هلته د پښتنو د سندیانو او نورو په وړاندې دا جنایت ترسره کوي. په دې واقعا ټول خلک
ډېره مننه انصاري صاحب. کور ودان، آیا د دو هیوادونو ترمنز د ورستیو نشته معنا دا ده چې نور د دوی ترمنز په لند وخت کې د روغی جوړې کوم احتمال او چانس نشته، او دواړه یو بل ته نور د دشمن په سترګو ګوري کسانګه؟
نو دشمنی اعلان خو په خوا په رسمي ډول نه وشوي، مګر د پاکستان د پیدایښت نه تر اوسه نو نسو چلوي نه تر اوسه هغه د انګریز ځایناستی په خانه پنجاب رژیمنت چې د انګریز پوځ پاتې شونی وو همغه په واک کې دی، او د پاکستان ټول واک د هغوی سره دی. هغوی د افغانستان خلکو ته او د غیزای پښتنو بلوچ او نور قومونو ته چې غیر پنجابي دي غیر پنجابي قومونو ته د دښمن په سترګه ګوري.
زما منظور دا ده چې د پاکستان دفاع وزیر ویل چې نور ځاتي د افغانستان سره بشپړه جګړه د دوی پیل شوې ده، او د طالبانو لخوا تر اوسه پورې ویل کېدل چې دوی خپل افغانانو ته د عقل وایي چې پاکستان ته د جګړې لپاره مزي، اما داسې ویل کېږي چې په کابل او نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې وایي اعلانونه کېږي چې یا اعلان شوی دی چې د پاکستان خلاف جهاد روا دی. د دې معنا دا ده چې د دوی ترمنځ دا دښمني رسمي شوه او نوره پخلاینه ممکنه نه ده که څنګه؟
او همدې خبرې ته راتلم چې هغه پټه جګړه چې هغه هم د افغانستان د خلکو د خوانه اعلان شوي، دا اوس چې اعلان شوې جګړه دوی پیل کړي او د دفاع وزیر همیش غږ پورته کوي، حتی د روژې نه مخکې ویلي چې موږ به د روژې نه مخکې په افغانستان بریدونه کوو، نو دا برید خو د افغانستان په خلکو دی، دا خو د افغانستان په جغرافیه دی، د افغانستان په عزت او شرف او ازادۍ برید دی، او د پنجاب پاوز او اسټابلیشمنت باید په دې پوه شي دا غوی جنرالان او مشران او ځینې هغه چې فهمه سیاسيون چې عقل لري فکر لري په دې پوهیږي او په خپل وایي تیر ورځ به یو جنرال خبرې اوریدي چې خبريال ترې پښتنه کوله چې که په افغانستان حمله وکړو څنګه به موږ به وګټو، نو هغه ویلې که چیرې پاکستان دا حماقت وکړي نو دا به ډیر بد کار وي، ډیر بد به وکړي، ځکه افغانستان باندې انګریز د خپل امپراتوري په وخت کې درې واري حمله وکړي خو وای نه ګټله، شوروي اتحاد او وارسا برید وکړو وای نه ګټله، ماتې وخوړه. امریکا او ناتو په دا تازه وخت کې چې پاکستان هم ورسره ملګری او په ستراتیژیک او عمق کې او په نورو مسایلو استخباراتي او نظامي او د دوی هډي ورسره وي، هغوی ونه شوه ګټله او دلته پاتې نه شوه، نو وای موږ به څنګه وګټو او څنګه ګټلی شو. نو کله چې دوی د جنگ اعلان کوي او له دې خوا دوی دا فکر وکړي که د جهاد د اعلان غږ وشو، نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د سیمې او د غیږی خلک به هم دغه جهاد ته د غزوه هند کې په احادیثو کې په صراحت سره راغلي د غزوه هند په نوم به دغه د اسرائیلو همکار او ملګری پاوس سره د امریکای په
ډاډ ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسې انصاری صاحب، همدومره وخت مو درلود. کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او کوری بدن.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو ځوان په جلال آباد کې ګرځنده کافی شاپ جوړ کړی دی، دا چې سعید عبید نومیږي او سعادت تخلص کوي. ازادي رادیو ته وویل خلکو یې له دې نوښته هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو کې هم ورته کار پیل کړي. خو دا فکر څنګه ورته پیدا شو؟ زموږ همکار ورسره ژغېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په یو لګنګونی ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، خاک او خوراک دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی باروړونکی موټر کې جوړ شوی دننه او بهر په څراغونو سینګار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځان ته اړوي. خوراک او څښاک د موټر نه د یوې لویې کړکۍ له لارې غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکي درویش کلن سید عبید سادات دی. دی وایي د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، خو خپل ځان او نورو ته یې د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو ازادي راډیو ته یې وویل.
زه ترکیه ته سیاحت لپاره تللی وم، دغه موټر استانبول کې یو پارک خوا کې مونږ ولیدل چې زما ډېر زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه یې کولو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا بازی جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید دبی دوی دا ورته اسانه نه وه او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولو ډیر وخت ونیو. او پرزی آن له ترکی را وغوختی.
تقریبا په جریان د تمش کوم افغانستان تر انتقال کو.
فټنګ می هم د افغانستان کې بیا وکړو.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی، خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبره یې مشتریان اوس دلته بلد دي. دی زیاتوي چې له دې نه وخت خلکو پراخ هرکلی کړی او خوښ کړی دی. د نوموړي خبره اوس چې د روژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال دی او له ماښامي تر پیشنمی کار کوي. له ښاغلي سادات مې وپوښتل چې غواړی دا کار پراخ کړی. هغه وویل
وینده کې پلان لرم د خیره سره چې دا موټر زه تقریبا څلور دېرش ولایت د افغانستان څخه ورکم، په خپله څلور دېرش ولایتونو کې جوړ کړم او شرکت کوم او په شرکت مې کار هم شروع کړی دی. تقریبا دېرش له څلوېښت فیصد کار مې کړی دی او انشاءالله تعالی پلان لرم چې وی غزوم.
نوموړی زیاتوي چې دا کار یوازې یوه شخصي تجربه نه ده، بلکې ځوانان لپاره یوه نوې الګو هم کیدای شي. هغوی چې په خبره له هڅونې ورهاخوا عملي ملاتړ ته هم اړتیا لري. داسې مهال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي، وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید سادات ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري، که ورته ډیر عادي هم ښکاري، عمل دې پرې وکړي، ځکه په خبره یې پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
همدارس د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب کې هم مندلې او اوریدل شي. د روسي لار رسیدو سره یو شمیر افغان جون یو مېرمنې وای په کورونو کې مرباوي، چکني او اچارونه جوړ کړی دي. دوی وای دا کار ځکه کړی چې هم ورته ارزان تمامېږي او هم دا کار صحی دی. ډاکټران بیا وای دا خوراکي مواد باید افراط ونه شي په دې کې، په خوراکي خصوصا د روسي په وخت کې چې اسی هم دی زینو کسانو اسید زیاتی شي، نو که استفاده هم کوي په اندازه دی وکي ډیر دینه استعمالوي. خصوصا هغه کسان چې د شکر ناروغي لري یا د میډي تکلیف لري، هغه چې د میډي تکلیف لري باید ډډه ترې وکي. په دې اړه دا راپور ووري.
د روژې په مخامي کې اچار او چکني او په پیشلمي کې هم مربا ته په ډیره یو د سرخانونو اخی معمول خواړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي سږ کال یې هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې، چکني او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم ورته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسیدونکي نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر اګرانی ده. له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحی راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې د ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپي، تور بانجانو او له نورو شیانو جوړو.
زردکو، ګلپي، بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
تونو موړې په خبره ساګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمیر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي رادیو ته وکړه. وی ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي، خو د دې په خبره ممکن څوک په لس کم مو یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکو سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکني جوړوي.
مونږ د سرکی اچار نه چو د اوري اچار چو پروژه کې او د شنی دنیا چکنی کو چې شنه دنیا مرچک او وګه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټران وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونه کړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل
چیرته چار په اوري کې جوړ شوی کوم ممانعت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټوره ده، همداسې مربګان کې ډېره زیاته ده، معمولي بوره استعمال شوي نه بهتره وي. ځینې مصنوعي بورې هم جوړې شوي چې هغې نه هم کېدلی شي غذایي موادو کې استفاده ترې وشي. دا مربوطی په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري یا تیزابیت لري یا زړه شنه لري، همداسې یا وزن زیات دی یا د شوګر یا شکرې ناروغي لري، چې دغه مریضان باید توجه وکړي دې برخه کې چې باید ډېر استعمال نه شي.
د یادونې ده که یو شمېر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړوي، ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي. یو شمېر بیا چې ډېر د خپلې روغتیا په فکر کې دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډوله یې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور دی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ خوش خوشاله بس. زبل ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې ته خو نو بس چې دغه ترکاري میوجات لوبیا دال نخود سبزي بېنډۍ داسې نور میوجات بس چې څه تیاري بس نو هغه صحیح روژه ده. ښه ده، خیر روژه ده. بس خدای جا چې ټول اسلامي ملکوب شي د خیر او د برکت کې. نو پېشتمې ته بس یا اکثره خلک دغه د ټلیفون ساعت پر درې بجې ویلپارس کا څلور بجې درې بجې به دغه باندې ساب کې سهار ژنګوي هر سړی راپورته شي پېشتمې امدګي ونیسي. نو بس پخوا په دغه سپیکرانو کې ناستونه وی کېدل، نو هغه اوس بند دي. نو اوس د هر سړی خپله ځان بیداره کوي، خصوصا داسې خلک چې ګسره د پېشتمې سوېږي نه.
زه امیرګل خبرې کوم له پکتیا ولایت ولسوالۍ روحاني بابا روزمات یو پسېمې. خو موږ د شکو سي روزې چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکړو چې کوم ضروري نه یا هغه بیا پرېږدو چې دا به له اختره بعد کړو. روزې ته به قاعده ټیم ورکوو او روزماته یو پسېمې موږ د شکو سي روزماتې ته موږ یو لس پنځلس منټه مخته خپل د کلي چې کوم جوماته یو جوماته هر څوک چې چا څه شی تیار کړي راوړي او یو جایی بیا روزه ماته کولی بعد په جمع لمونځ وکړه چې خپلو کورو ته لاړ شو چې نه بیا په خپلو کورو کې شو.
سلامونه احترامات نیکې هیلې قدر ته ووایم. دې خواته زه خپله د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه د سره په رابطه کې یم. موږ کله چې د لې معروف ولسوالۍ کې کوم دودونه او رواجونه دي د روژه ماته لپاره ښې تازه مېوې اړین خوراکونه راوړو. تقریبا د مازګر د لمانځه څخه بیا تیاری نسو د روژه مات راځي. بعد په اسلامي په حق لکه درته ووایم چې په اسلامي هم دغسې تیاری نسو. بعد په اسلامي څخه بیا تلاوت د قرآن کریم کوو د لمانځو پر لمانځو بعد بیا د قرآن کریم تلاوت کوو تر څو لمر راخیژي. وروسته دغه څخه یو ساعت یو نیم ساعت خوب کوو. بیا دغه څخه وروسته روزمانه ژوندګي پر مخ باندې وړو. نو فعلا دلته خو معروف ولسوالۍ کې درته ووایم داسې رواجونه دي کې دودونه و دغه. نو د وخت را کولو څخه مې مننه. خیر اوسه.
السلام علیکم. زه عبدالملک ننګرهار نه خبرې کوم سرخود ولسوالۍ نه. بس هر سړی د روزې ماتې خو مختلف طریقې دي. بعضې ورکې غوښه خوري، بعضې ورکې سابه خوري، بعضې ورکې سبزي خوري. نو دا خو د ټولو خلکو پیشلمۍ په یوه طریقه باندې نه وي. څو چا سره وس زیات وي نو هغه دوه درې قسمه کته اخلي، چا کې وس کم وي هغه یو قسم نشي خوری. دا کولی پیشلمۍ هم دغسې څوک وریجې خوري، چا څوک بېګنۍ هغه پاتې هغه خوري. او څوک داسې خلک هم شته په افغانستان کې چې هغه په نهارې روزه نیسي ځکه چې وسې وي نه.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله چې جوړ روغ خوش خوشاله وایست. زبل ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې ته خو نو بس چې دغه ترکاري میوجات لوبیا دال نخود سبزي بېنډۍ داسې نور میوجات بس چې څه تیاری بس نو هغه صحیح.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام و خسته نباشین. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. باختر میگوید که نیروهای حکومت طالبان بار دیگر به موازی نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کردند. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داد که این حملات اواخر دیروز انجام شده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تیاره‌های کشفی پاکستان روز گذشته بر فراز افغانستان پرواز می‌کردند. تیاره‌های جنگی پاکستان پیش از این اهداف را در کابل، پکتیا و کندهار هدف قرار داده بودند. حکومت طالبان مدعی است که از آغاز درگیری ها 55 سرباز پاکستانی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند و 13 نیروی طالبان نیز کشته شدند. با این حال احمد شریف چودری مدیر روابط عامه ارتش پاکستان ادعا کرده که 274 نفر از نیروهای طالبان و 12 نفر از نیروهای پاکستانی در حملات اخیر کشته شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل نمیتواند آمار تلفات را تایید کند. حکومت طالبان از آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان در اسلام قلعه هرات خبر داده است. وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان روز جمعه 8 خود در بیانیه در صفحه یک سیخود نوشت که کمیته فنی کمیسیون امور مرزی این وزارتخانه روز جمعه کار عملی نوسازی علایم مرزی با ایران را در اسلام قلعه هرات با حضور تیم‌های فنی هر دو کشور آغاز کرد. نزدیک به یک سال پیش در جریان سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به افغانستان، معاون وزیر داخله ایران از اختلاف نظر با طالبان در سر تعیین خطوط مرز خبر داد. در اعلامیه وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان به هیچ اختلاف نظر اشاره نشده است، اما گفته شده است که تیم‌های فنی یونان و ایران در حال برنامه‌ریزی برای نوسازی تمامی علایم و نشانه‌های مرزی بین دو کشور هستند. اداره راه‌آهن ایران میگوید که مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان از طریق راه‌آهن در 11 ماه گذشته 17 برابر رشد داشته است. خبرگزاری دولتی مهر دیروز به نقل از شهریار نقی‌زاده مدیر کل امور تجارت خارجی راه‌آهن ایران گزارش داده که از ماه مارس 2025 تا فوریه 2026 حدود 650 هزار تن کالا از طریق راه‌آهن به افغانستان منتقل شده است. و افزوده که این حجم مبادلات تجاری از طریق راه‌آهن تا پایان سال جاری خورشیدی به 750 هزار تن خواهد رسید. در پی درگیری ها میان حکومت پاکستان و حکومت طالبان در ماه اکتبر سال 2025 تجارت میان دو کشور متوقف شده و پنج شنبه گذشته این درگیری ها وارد صفحه دیگری شده است که هر دو طرف مدعی‌اند که به یک دیگر تلفات سنگینی وارد کردند. و پروازهای شهر استانبول ترکیه به تهران عصر روز جمعه به دلیل افزایش آمادگی نظامی ایالات متحده در اطراف ایران به حالت تعلیق درآمد. میدان هوایی بین المللی استانبول دیروز اعلام کرد که پروازهای خطوط هوایی ترکیه و دو خط هوایی ایرانی به تهران لغو شده است. پرواز خطوط هوایی ترکیه به شهر تبریز در شمال ایران که قرار بود صبح امروز انجام شود نیز لغو شد. در همین حال وزارت امور خارجه ایتالیا روز جمعه از شهروندان ایتالیایی خواست ایران را ترک کنند. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که به ایتالیایی‌هایی که به عنوان گردشگر از ایران بازدید کردند و حضورشان در آنجا کاملا ضروری نیست، توصیه می‌شود ایران را ترک کنند. در حالی که مذاکرات به ایالات متحده بر سر برنامه هسته ایران تاکنون هیچ نتیجه ملموسی نداشته است، ایالات متحده پیش از حمله نظامی احتمالی به ایران حضور نظامی خود را در شرق میانه تقویت کرده است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. تا تلاش های کشورهای منطقه برای کاهش تنش ها و درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان. حکومت طالبان میگوید که آنان از این تلاش ها استقبال میکنند.
ما همیشه از تلاش کشورهایی که در این راستا میانجیگری کردن و میخوان امنیت در منطقه تامین باشه و بین دو کشور جلوگیری صورت گیر از جنگ ما قدردانی میکنیم. و
درباره درگیری‌های اخیر گفتگوی خواهیم داشت با محمد نعیم غیور، آگاه مسائل نظامی، و روایت جوانی را هم خواهیم داشت که با استفاده از تجربه سفرش به خارج در شهر جلال آباد موتری را به یک کافی شاپ سیار تبدیل کرده است.
ما در چکر ترکیه رفت بودیم، میرد اما دفعه اول در استانبول دیدم، در اونجا یک پارک بود، در پیش نمو پارک دیدم، شهر خوش مورد. اما جمعی نظر امراین محمد محسن باید حتماً در افغانستان ما بسازم.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانی شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. عربستان سعودی و قطر در تلاش توقف درگیری‌های مرگبار بین حکومت طالبان و پاکستان هستند. یک منبع آگاه از مذاکرات این موضوع را روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفته است. این منبع که نخواست نامش فاش شود گفت که عربستان سعودی با هماهنگی قطر در تلاش برای کاهش تنش‌ها بین پاکستان و افغانستان است. در همین حال برخی کشورهای منطقه هم بر کاهش تنش‌ها تاکید کردند. وزارت خارجه ایران روز جمعه از حکومت طالبان و پاکستان خواست تا از اقدامات تنش‌ها خودداری کنند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای از دو طرف خواست تا با تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یکدیگر احترام بگذارند و از هر گونه اقدامی که میتواند تنش‌ها و درگیری‌ها را تشدید کند خودداری کنند. وزارت خارجه قطر با نشر اعلامیه گفته که محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی وزیر دولت در امور خارجه این کشور درباره کاهش تنش‌ها با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان تلفنی گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه این تماس از سوی متقی برقرار شده و هر دو طرف درباره راه‌های کاهش تنش میان پاکستان و حکومت طالبان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان، امیرخان متقی هم گفته که آنان هرگز حامی خشونت نبوده و همیشه ترجیح دادند که مسائل را بر اساس درک و احترام متقابل حل کنند. متقی در گفتگوی تلفنیش با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نیز بر این موضوع تاکید کرد، اما افزوده که این گونه تلاش ها در صورت نتیجه خواهد داد که طرف مقابل تعهد عملی و صادقانه داشته باشد. وزارت خارجه طالبان به نقل از وزیر خارجه ترکیه نوشته که کشورش با کشورهای مرتبط در تماس است تا با هماهنگی تلاش‌های مشترک تنش‌ها را کاهش دهند. وزارت خارجه قطر در یک اعلامیه جداگانه گفته که وزیر دولت در امور خارجه قطر با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان نیز درباره کاهش تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان گفتگوی تلفنی انجام داده است. عربستان سعودی هم با نشر اعلامیه گفته که شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه این کشور نیز با اسحاق دار همتای پاکستانی صحبت کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم روز جمعه در یک نشست خبری با تاکید بر حل مشکلات از راه گفتگوها گفت حکومت آنان از تلاش‌های کشورهای منطقه در این راستا استقبال میکند.
ما همیشه از تلاش کشورهایی که در این راستا میانجیگری کردن و میخوان امنیت در منطقه تامین باشه و بین دو کشور جلوگیری صورت گیر از جنگ ما قدردانی میکنیم و در بخش خود وظایف خود اجرا کردیم و هنوز هم متعهد هستیم.
در همین حال میرجانا اسپورجاریک رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار خویشتنداری و کاهش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان شده است. برخی باشندگان ولایت‌های افغانستان در امتداد خط دوران نیز خواستار پایان درگیری‌ها هستند. قاسمی ابرار یکی از آنان میگوید
درگیری بین ما نه به نفع ماست و نه به نفع آنها. جوامع ما از نزدیک با هم مرتبط هستند و بخش زیادی از ساختار اجتماعی و فرهنگی ما مشابه است. با این حال تروریسم کاملا غیر قابل مذاکره است. هیچ مصالحه در این مورد نمیتوان کرد. هر راه حل باید از طریق مجرای دیپلماتیک حاصل شود.
این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان پس از ظهر روز چهارشنبه گزارش داده که موج تازه از حملات نیروهای طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی علی شیر، زازه میدان و تریزه ولایت خوست آغاز شده است. تلاش های دیپلماتیک در حال صورت می گیرد که پس از حملات هوایی هفته گذشته پاکستان بر نقاط در ولایت های نینگرهار و پکتیکا، وزارت دفاع حکومت طالبان پنجشنبه شب حملات تلافی جونه را در امتداد خط دیورند در ولایت های پکتیکا، پکتیا، نینگرهار، نورستان، کنر و خوست بر نیروهای مرزی پاکستان را اندازی کرد. در واکنش پاکستان هم اعلام کرد که در کنار حملات در امتداد خط دیورند، حملات هوایی را بر کابل، کندهار و پکتیا را اندازی کرده است. پاکستان اعلام کرد که 274 نیروی طالبان را کشته است، در حالی که حکومت طالبان اعلام کرد 55 سرباز پاکستانی را کشته است، آماری که رادیو آزادی قادر به تایید آن نیست. با این حال پاکستان تایید کرده که 12 سربازش کشته شدند و حکومت طالبان هم اعلام کرد که 13 سربازش کشته شده است. اسلام آباد حکومت طالبان را به عدم اقدام علیه گروه های شبه نظامی که در پاکستان حملاتی را انجام می دهند متهم می کند، اتهامی که حکومت طالبان آن را رد می کند. در ماه اکتبر سال گذشته پس از درگیری های مرگبار که منجر به کشته شدن بیش از 70 نفر از هر دو طرف شد، آتش بس با میانجیگری قطر و ترکیه برقرار شد. اما از آن زمان تا کنون چندین دور مذاکره در دوحه و استانبول نتوانسته است به توافق پایدار منجر شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
با تشکر از شما حکیمی صاحب و سلام به شنونده ها، پس از یک وقفه کوتاه با شما خواهم بود. در مورد درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان با محمد نعیم غیور آقای مسائل نظامی صحبت کردیم و نخست از او پرسیدیم که حملات اخیر پاکستان به افغانستان به چی معناست و چقدر اهمیت داره.
متاسفانه این وضعیت بسیار بسیار دردناک و خطرناکیه که ما نه تنها دولت پاکستان بلکه طالبان افغانستان را هم مسئول این وضعیت می دانم و خب ما بیشتر اعتراض ما به دولت پاکستان که متاسفانه 50 سال مصروف انواع مداخلات در امور کشور ما می باشه و متاسفانه که جانب افغانستان هم ما چندان سیاسیون توانا و آگاهی نداشتیم به روابط بین الملل، به مسائل سیاسی ملی، منطقوی و بین المللی که از مجاری قانونمند بین المللی ما مشکلات و معضلاتی که خصوصا از لحاظ مرزی با پاکستان داریم اینا را فصل میکردیم. من فکر میکنم عملات دو سه روز پیش و عملات دیشب از لحاظ هوایی بسیار شدیدتر از تمام عملات قبلی پاکستان بوده، چون در این عملات 4-5 ولایت افغانستان و مخصوصا پایتخت کشور ما دیشب، این پایتخت یک کشور که تمام آبرو و عزت و اعتبار سیاسی یک کشور می باشه که اینقدر نقاط مختلف از او مورد عملات قرار بگیره و یک حالت وحشت به مردم پایتخت کشور ما ایجاد شود. دیگه این بسیار قبلا هم خب پاکستان چند بار عملات هوایی داشته هم به کابل هم به دیگر مناطق افغانستان، ولی در دو سه روز اخیر و شب گذشته بسیار تشدید یافته. من بسیار متاسفم که طالبان یک گروهی جنگیستن، یک گروهی افراطیستن، یک گروهی هستن که غیر از جنگ و غیر از خشونت و غیر از ستیزه در سطح ملی و منطقه و بین المللی چیزی بلد نیستن. حالا همو حکمتهای سابق افغانستان مگر جمهوریت نمیفهمید که پاکستان به افغانستان چیکار میکنه؟
پاکستان از طریق این حملات چی پیام را به طالبان افغانستان میرسانه؟
طبیعی است که پاکستان خب بالاترین خواسته و از طالبان افغانستان اینه که شما تی تی پی یا طالبان پاکستانی یا طالبان پشتونخوار شما دیگه حمایت نکنیم و اینا رو به کشور خود جا ندیم، به اینا سلاح و تجهیزات امکانات لوجستیکی ندیم. اینا خب پاکستان که یک استخبارات بسیار قوی داره، پاکستان بیشترین نفوذ در درون خودم طالبان داره، امیال خودم طالبان دستشان زیر در پاکستانه. بسیاری از رهبرا و کلانای طالبان خانواده‌هایشان، اولادهایشان، ثروتهایشان، تجارتشان در داخل پاکستان که هنوز انتقال ندادن، ولی خب علاقاتی هم در داخل طالبان هستن که از پاکستان نفرت دارن و مخالف پاکستانن. اون یک مسئله پاکستان و طالبان افغانستان اینطور نیست که طالبان افغانستان یک دست ضد چیز باشی چطور. ما میفهمیم، ما خب مسلک ماست، بیشترین جواسیس و نفوذیار پاکستان در داخل، البته در داخل افغانستان بیشترین نفوذ از لحاظ استخباراتی همی کشورهای همسایه داره و مخصوصا دست پاکستان بسیار بازه. طالبان نه ثبات در داخل گذاشتن و نه ثبات متاسفانه در منطقه گذاشتن. متاسفانه یک عجیب گروهی به قدرت رسیده که هم مردم افغانستان هم منطقه و هم دنیا به اینا بیرت هسته.
محمد نعیم غیور آگاه مسائل نظامی بود که در مورد درگیری ها میان حکومت طالبان افغانستان و نیروهای پاکستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
درگیری ها میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی واکنش ها و نگرانی های را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. مقام های مختلف جهان و منطقه خواستار خویشتنداری و حفاظت از غیر نظامیان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پس از درگیری های شدید پنجشنبه شب میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند و حمله های هوایی دو طرف، مقام های مختلف افغانستان، منطقه و جهان از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و خواستار خویشتنداری و حفاظت از غیر نظامیان شدند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد روز جمعه 8 مهود با نشر اعلامیه نسبت به تجدید خشونت ها نگرانی کرده و بر ضرورت فوری اولویت دادن به حفاظت از غیر نظامیان اسوی هر دو طرف تاکید کرده است. او از دو طرف خواسته به تعهدات خود بر اساس حقوق بین الملل با ویژه حقوق بشر دوستانه بین المللی پابند باشند. ایالات متحده آمریکا با شهروندان خود از سفر به افغانستان هشدار داده است. سفارت آمریکا برای افغانستان که از دوحه فعالیت میکنه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته از تجدید اخیر تنش‌ها و آغاز درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان آگاهند و همچنان وضعیت را با دقت زیر نظر دارند. سفارت نروژ در پاکستانی در واکنش به این درگیری‌ها در صفحه ایکس خود نوشته که وضعیت میان افغانستان و پاکستان متشنج است و سفارت در اسلام آباد به همه شهروندان نروژ توصیه می‌کند که از آخرین اخبار وضعیت خود را مطلع کنند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افغانستان نیز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که یک بار دیگر خواستار آرامش و احترام به حقوق بشر بین المللی و قوانین بشر دوستانه با ویژه محافظت از غیر نظامیان در تنش‌های فعلی بین پاکستان و افغانستان است که با گفته او به خشونت کشانیده شده است. او تاکید کرده که کاهش فوری تنش ضروری است. وزارت خارجه روسیه گفته که نگران تجدید درگیری‌های مسلحانه بین افغانستان و پاکستان است. این وزارت در اعلامیه‌ای که روز جمعه در صفحه ایکس توییتر سابق خود نشر کرده از دو طرف خواسته که این رویارویی با گفته آنها خطرناک را کنار گذاشته و برای حل همه اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به میز مذاکره برگردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم خواستار خویشتنداری شده و تاکید کرده که اختلافات میان طالبان و پاکستان باید از طریق گفتگو و در چارچوب روابط اسنمجاوری حل فصل شود و همچنان اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران آماده است هر گونه کمک لازم را برای تسهیل گفتگو و تقویت درک متقابل و همکاری میان دو طرف ارائه دهد. همزمان با این برخی از مقامات حکومت پیشین افغانستان نیز نسبت به حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان واکنش نشان دادند. احمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز جمعه 8 در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که مردم افغانستان در هر شرایط با اتحاد کامل از کشور عزیز خود دفاع خواهند کرد و به زور با شجاعت پاسخ خواهند داد. آقای کرزی افزوده که پاکستان نمیتواند با خشونت و بمباردمان خود را از مشکلاتی که خودش ایجاد کرده نجات بدهد، بلکه باید سیاستهای خود را تغییر دهد و رای همسایگی نیک احترام متقابل و روابط متمدن با افغانستان را در پیش بگیرد. حنیف اطمر وزیر خارجه در نظام جمهوری مخلون نیز در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که عملات پاکستان بر اهداف ملکی تجاوزکارانه و نقض آشکار اصول و قواعد پذیرفته شده جامعه جهانی است. این در حالی است که نیروهای طالبان شام روز پنجشنبه حملات را علیه نیروهای پاکستانی آغاز کردند. مقام های طالبان گفتند این اقدام در واکنش به حملات هوایی مرگبار پاکستان در روزهای اخیر انجام شده است. بر اساس گزارش ها پس از آغاز این درگیری ها پاکستان نیز حملات هوایی بر کابل پایتخت افغانستان و شمار از ولایات دیگر انجام دادند. این تنش ها پس از آن شدت گرفت که پاکستان شب یکشنبه گذشته حملات هوایی را بر مناطق در ولایت های پکتیکا و ننگرهار افغانستان انجام داد. این حملات هوایی در ولسوالی بیسوت ننگرهار باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از جمله 18 عضو خانواده شد. حکومت پاکستان اما ادعا کرده که در این حمله 7 مرکز متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در ننگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و 70 تن را کشته است. اما حکومت طالبان در مورد تحریک طالبان پاکستانی TTP بارها گفته است که موضوع خبری که طالبان پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی ساکنان کابل میگویند محافل خوشی از جمله عروسی ها دیگر مانند گذشته پرنشاط و گرم نیستند. زنان میگویند اجرای موسیقی زنده ممنوع است و پخش موزیک بسیار محدود شده است. مردان نیز از خوانده شدن خطبه های رسمی توسط نهادهای امر به معروف و نهی از منکر در سالن های مردانه خبر می دهند. بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
روایت های شماری از باشندگان کابل نشان می دهد که محافل خوشی به ویژه عروسی ها در سالهای اخیر با محدودیت ها و تغییرات روبرو شده است. آنچه زمان نماد شادی جمعی، موسیقی بلند و تالارهای مفشن بود، به محفل های کم صدا، محتاطانه و ساده تبدیل شده. تغییراتی که شمار شهروندان آن را نتیجه همزمان فشارهای اقتصادی، محدودیت ها و اندوهای عمیق اجتماعی می دانند. انیسه باشنده کابل با یادآوری سالهای گذشته میگوید بیشتر عروسی ها بسیار پرشور برگزار میشد، اما به گفته او اکنون وضعیت فرق کرده است.
قبلا محفل ها بسیار پرشور و پر زرق برق بود، هتل ها قشنگ تزیین میشد، موسیقی بلند بود و مردم با دل راحت خوشی میکردند. خنده ها بیشتر بود و فضا خیلی گرمتر معلوم میشد، اما حالا وضعیت فرق کرده. بیشتر خانواده ها کوشش میکنند ساده تر عروسی بگیرند، هم بخاطر مشکلات اقتصادی و هم بخاطر شرایطی که در جامعه است. موسیقی کمتر شده، دیکور ساده‌تر است و مردم هم کمی محتاط‌تر هستند.
با باور برخی دیگر، بر علاوه مشکلات اقتصادی، عوامل دیگری از جمله محدودیت‌ها در برگزاری محافل بر رفتار خانواده‌ها اثر گذاشته است. ماجبین یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید ترس از مداخله طالبان و خشونت‌های احتمالی تجربه‌هایی هستند که ترس و استرس را در میان مهمانان چند برابر کرده و او ترجیح می‌دهد در بیشتر محافل اشتراک نکند.
در این ماه میزان تقریبا 8 محفل ما خبر شدیم از دوستا بود. در یکیشان من رفتم اشتراک نکردم. هیچ برام لذت بخش نیست، بسیار برام خسته کن تمام میشه. بخیر برام یک رقم استرس پیدا میشه که میرم، یک ترس بر ما پیدا میشه که حال طالبا میاین، حال هجوم میارن، حال میاین، حال زنا رو میزنن، مردا رو میزنن، سرکوب میکنن. ما هر لحظه با استرس میباشم، با اون خاطر میگم که نرم بهتر میباشم. من به او خاطر وضعیت اشتراک نمی کنم.
در کنار ترس، اندوه محرومیت از آموزش زنان و دختران بر خوشی های محافل سایه انداخته است. فرزانه از کابل می گوید حتی اگر جوانان به عروسی بروند، گفتگوها کمتر از شادی و بیشتر از حسرت است.
اون لذتی که در گذشته بود حال نیست. اگر دیگه عروسیم بری، بیشتر از چی حرف زده میشه؟ از اینکه کاش دانشگاه باز میبود، مکتب باز میبود، یا هم دخترها میگن اگر دانشگاه باز میبود من درس خود تمام میکردم. یه زمانی بود که داروسی ها خیلی از حرفای دیگه زده میشد، از لذت، از شادی. مگم حالا که داروسی ها ما میبینیم نه خیر، او شور، هیاهو، هیجانی که قبلا بود حال نیست، چون همه حال هم روسیا کم نشدن، هم شوق علاقه در وجود جوانا باقی نمانده.
در کنار روایت های زنان، برخی مردان نیز میگویند که محافل خوشی در کابل عملا به گرد همایی های خاموش و بیروح تبدیل شده است. احمدالله باشنده کابل میگوید در شماری از محافل به جای موسیقی و شادی، مطالب و خطبه های خاص که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به اهل ها فرستاده می شود، برای مهمانان پخش می شود. او می افزاید که همین فشارها باعث شده شماری از خانواده ها محافل را هرچند محدود و ساده در خانه برگزار کنند.
بعض از محافل هایی که در این وقت ها خصوصا دوستا و رفیقا و فامیلا و کسای کمکارای ما رفتن امر بالمعروف مطالب خود بای خاص را می دن گوار بسر مردم در مردانه خمت را بشنن و زنان هم بسیار کم یگان جای که اگه ساز بانه حال زیادتر مردم حال از هتل هم استفاده نمی کنن زیادتر مردم حال در مخانه می گیرن.
فریدون یکی دیگر از باشندگان این شهر تفاوت میان سالون عروسی و فاتحه خانه را تقریبا هیچ می داند. او مدعی است که اگر صدای موسیقی در محفل بلند شود نیروهای امر به معروف طالبان در موارد داماد را با خود به حوزه امنیتی می برند یا تهدید می کنند که عروس را خواهند برد.
یک سالون عروسی که میری تفاوتش با سالون فاتحه خانه هیچ چیزی نیست. فقط میری و میشینی و غذا صرف میکنی و میری طرف خانه و واقعا کسل کننده است. نه خوشحالی است، نه جشنی است، نه دیگه نه دیگه. باز خانه که میانه این پیتریگه که با صدای پخش میمانه که خودت بشنوی نفر پالیت نی و مگر صدایش در کوچه برامد در قبارش از امر بالمعروف میاد داماد هم میبره دایک هم میبره اگر خانه عروس خیل باشه یا میگه یا عروس هم میبریم یا دایک بتین میگه ایره به چشم خود دیدین.
حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته پخش موسیقی را حرام دانسته و ممنوع کرده و صدها آلای موسیقی را با آتش کشیده است. به باور برخی از شهروندان ترکیب محدودیت‌ها، ترس از برخورد، فشار معیشتی و حسرت‌های آموزشی محافل خوشی را به گرد همایی‌های بدل کرده که بیشتر با احتیاط برگزار می‌شوند تا با شادمانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. می توانید به صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و آخرین گزارش این مجله خبری، جوان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با الهام از تجربه سفرش به بیرون از افغانستان موتر را به یک کافی شاپ سیار و متفاوت تبدیل کرده است. سعید عبید سادات مالک این کافی شاپ سیار می گوید این ابتکار تازه با استقبال گسترده مردم این ولایت روبرو شده و او تصمیم دارد کار خود را در آینده به ولایت های دیگر نیز گسترش دهد. همکارم سنام کوکر با او گفتگو کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
در یکی از جاده های پر رفت آمده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، موتری به محل فروش چای، قهوه و غذاها تبدیل شده است. ابتکاری که تا هنوز برای بسیاری از مردم افغانستان تازه و متفاوت به نظر می رسد. این کافی شاپ سیار روی یک موتر باربری کوچک ساخته شده، موتری که بیرون و داخل آن با چراغ‌های تزیین شده که در شب باعث درخشش موتر در کنار جاده می شود و در بخش عقبی موتر یک پنجره بزرگ با عنوان محل آماده‌سازی و فروش نوشیدنی ها و خوراکه ها ساخته شده است. سید عبید سادات مالک این کافی شاپ سیار است. جوانی 32 ساله ای که در اصل باشنده کابل است اما اکنون در ننگرهار زندگی می کند. او می گوید در بخش قضا و سارنوالی تا مقطع ماستری تحصیل کرده اما راه متفاوتی را برای کار و کارآفرینی انتخاب کرده است. این که این ابتکار چگونه به ذهنش رسید او به رادیو آزادی می گوید.
ما در شکر ترکیه رفته بودیم میرده ما دفعه اول در استانبول دیدم در اونجا یک پارک بود در پیش در پارک دیدم شخ خوشم آمدم اونجا می نظر امراین محمد مفتم باید رد من در افغانستان ما بسازم از خاطر که بسیار چیز انتیک و مقبول خشنگ بود در توجه بسیار در افغانستان افتم میکنم.
به گفته او عملی ساختن این مفکوره ساده نبود و ساخت این موتر زمان زیادی را در بر گرفت و پرزه هایش را از ترکیه وارد کرد.
موتر تقریبا در جریان 8 ماه مساختم و در جریان 8 ماه انتقالش هم صورت گرفت و افغانستان رسید. همینجا باز فرتنگش هر سیزش ترمیم شد مکمل شد.
در این کافی شاپ سیار انواع نوشیدنی ها و غذاها برای مشتریان آماده می شود، از جمله قهوه، جوس، شیرچای، برگر، شورما، بریانی و سوپ.
سید عبید سادات همچنان میگوید که از آغاز فعالیت این کافی شاپ سیار تنها دو ماه میگذرد و در حال حاضر چهار جوان با او کار میکنند. دو تن در بخش آشپزخانه مصروف آماده سازی خوراکها هستند و دو تن دیگر در داخل موتر به فروش و ارائه خدمات به مشتریان میپردازند. اگرچه این کافی شاپ در یک موتر ساخته شده، اما سید عبید میگوید که بیشتر اوقات در یک محل مشخص توقف میکند، زیرا بیشتر مشتریانش با همان موقعیت بلدیت دارند. با گفته او این ابتکار با استقبال گسترده مردم روبرو شده و از همه طبقات اجتماعی تشویق دریافت کرده است. سید عبید سادات میگوید که در ماه مبارک رمضان نیز این کافی شاپ سیار فعال است و از وقت افطار الی سحری فعالیت دارد. از آقای سادات پرسیدیم که آیا میخواهد در آینده این کار خود را گسترش دهد یا خیر. او در پاسخ گفت:
ما پلان دارم در آینده که از این موتورها بسیار زیاد بسازم، 34 ولایت افغانستان رو باید مکاور کنم که ما در آینده ای شرکت میسازم و فعلا تقریبا 30-40% کار شرکتم پیش بردیم.
او میگوید این کار تنها یک تجربه شخصی نیست، بلکه میتواند الگوی تازه برای جوانان باشد. جوانانی که با باور او بیش از تشویق به حمایت عملی نیاز دارند. در شرایطی که فرصت‌های کاری برای جوانان محدود است و همه امکان سرمایه‌گذاری بزرگ را ندارند، سید عبید سادات تأکید میکند که داشتن فکر و جرأت آغاز خیلی مهم است. او میگوید هر جوانی که یک ایده در ذهن دارد، باید حتی از کوچکترین امکان و ساده‌ترین شکل کار را شروع کند، زیرا به باور او راه موفقیت از قدم‌های کوچک آغاز می‌شود، نه سرمایه‌های بزرگ.